در این کشور آسیب پذیرتر می سازد.
و رسیدیم به پایان این مجله خبری. احمد شبر در استودیو است و برنامه یک ساعت دیگر به شما معرفی و پیشکش میکنه. آقای شبر،
امید مرزبان مننه و گران آوریدون کتا سلامونه در ازادی رادیو روان خبرونه در یو ساعت پا مخده پدی خبرونه که مو پا کندهار که در تیرشت بید درنی چاودنی لجزیات و خبرو لدی چاودنی ورست پا کابل که ولسمشر حامد کرزی لامنیتی چارواکو سر استراری غنده کرده در نور و مطالب و تر معرفی مخ که فرشته جلالزی در ای ساعت خبرو نورنده کوی.
پا مقرید در ساعت مهم و خبرونو لندیسته د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په کندهار کې تر 14 وروسته عاجل غونډه را بللې ده. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت او د ناتو تړون د افغانستان د جمهوری ریاست له کاندیدانو غوښتنه کړې چې له زغم کار واخلي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن په افغانستان کې د ناتو ماموریت ډیر حیاتي ارزولی دی او سوریه او عراق خپل سفیران سره وشړل. جمهور رئیس حامد کرزی نن په کندهار کې تر 14 وروسته د لوړ رتبه مسؤلینو یو عاجله غونډه رابلل ده. د ښاغلي کرزی د مطبوعاتي دفتر لخوا د ازادي راډیو ته ویل شوي دي چې په دې جلسه کې به نن د افغانستان د ملي دفاع وزیر، د داخلي وزیر، د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت رئیسان اشتراک وکړي. افغان چارواکي وایي چې په کندهار کې په پرونیو چاودنو کې لسګونه کسان مړه او زخمیان دي. پرون تر روژه ماتي لږ وروسته په کندهار ښار کې چاودنه وسوه. د ازادۍ راډیو د خبریال په حواله چاودنه دومره زوروره وه چې د شاوخوا سیمې لسهاو ودانۍ تخریب کړې دي. وروسته به په خبرونه کې په دې اړه د سیمې په تفصیل معلومات وړاندې سي. د امریکا متحده ایالاتو او ناتو تړون یو بیا د افغانستان د جمهوری ریاست له کاندیدانو غوښتنه کړې چې د انتخاباتو د نتایجو په اړه د اوازو له خپرولو ډډه وکړي، له حوصلې کار واخلي او د انتخاباتو مسؤلینو ته وخت ورکړي چې خپل کار په ارامۍ ترسره کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلینو پرون د انتخاباتو د 10% رایو ابتدایي نتایج اعلان کړل. مسؤلینو وویل چې تر اوسه تقریبا 5,000 رایې حساب شوي چې 2,200 جمهور رئیس حامد کرزی او 2,200 ډاکټر عبدالله عبدالله ګټلي. د دواړو مخکښو کاندیدانو د رایو د شمیرې ترمنځ دې تفاوت ته په پام نړیوال خبري اژانسونه وایي دا څرګندېږي چې ښایي هیڅ یو کاندید هم په اول دور کې تر 50% د زیاتو رایو په ترلاسه کولو بریالی نه سي. د افغانستان انتخاباتو یو برخه ابتدایي نتایج بنن هم اعلان سي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن په برکسل کې د ناتو تړون په مقر کې د خبرو په مهال افغانانو غوښتنه وکړه چې د انتخاباتو په اړه مخکې معلوماتو او د اوازو له خپرولو ډډه وکړي او د انتخاباتو نتایج بې اعتبار نه کړي. د ناتو عمومي منشي غوښتنه کړې ده چې د انتخاباتو د نتایجو د معلومولو د پروسې تر پایه باید افغانان صبر وکړي. د ناتو عمومي منشي پرون وویل چې د افغانستان جګړه د غربي هیوادونو لپاره ډیر اهمیت لري. د ناتو د عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن په وینا د تلفاتو له زیاتوالي سره سره د ناتو ځواکونه په افغانستان کې د خپل ماموریت دوام ته متحد دي، ځکه د هیواد ته د تروریستانو بیا راګرځېدل د غرب لپاره تهدید پېښولای سي. د ناتو عمومي منشي د خپلو ځواکونو څخه په افغانستان کې د انتخاباتو د تامین په چارو کې د امنیت د تامین په چارو کې د مرستې په خاطر مننه وکړه. د بریتانیا د دفاع وزارت په افغانستان کې د خپل واسکر د وژل کېدو خبر ورکوي. د مسؤلینو په وینا د اسکر د اگست په 15مه د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د غزمی په وخت په چاودنه کې زخمی شوی وو او پرونی د بریتانیا په یو روغتون کې ساور کړه. د دې سره په تیرو اتو کلونو کې په افغانستان کې د بریتانوي ځواکونو د تلفاتو شمیر 200 ته لوړ شو. او امریکایي چارواکي په دې باور دي چې تر 2014 میلادي کال به د افغانستان هوایي ځواک په خپل د عملیاتو د ترسره کولو قابلیت پیدا کړي. امریکایي جنرال والټر کیفان چې د افغانستان هوایي ځواک روزي له کابله د امریکا د دفاع وزارت ته په ویډیو کانفرنس کې ویلي تر 2014 کال به افغان هوایي ځواک په خپل پښو ولاړ وي. ویل سوي چې په افغانستان کې د نویو هوایي اډو د جوړولو لپاره زیاتو پیسو ته ضرورت دی. د دغو پوځي اډو اوله به په کندهار کې جوړ شي. د دې اډې د جوړېدو لپاره مزایده پیل شوې ده. عراق او سوریه خپل سفیران سره وشړل. بغداد دمشق ملامت کړی چې بغداد دمشق هغو دوه تنو ته د پناه ورکولو په خاطر ملامت کړی چې وایي په بغداد کې د تېرې اونۍ په چاودنو کې لاسته لود. عراقي چارواکو د سوریه له حکومته د دې دوه تنو د تسلیمۍ غوښتنه کړې وه، خو کله چې د سوریه لخوا دا غوښتنه رد سوه، د عراق حکومت له دمشق خپل سفیر ور وغوښت. په ځواب کې د سوریه حکومت هم له بغداد خپل سفیر ویست. پر سوریه د عراق لا اعتراض وروسته د القاعده له شبکې سره یوې تړلې ډلې د بغداد د وروستیو چاودنو مسؤلیت واخیست. د تېرې چهارشنبې په ورځ په بغداد کې په چاودنو کې تقریبا 15 نوي تنه ووژل سول. د ملګرو ملتو په سازمان کې د اسرائیل سفیر پرون وویل چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما، د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس او د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ترمنځ براتلونکي میاشت په نیویارک کې غونډه وسی. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل سفیر ګابریلا شلف په دې اړه نور توضیحات نه دی ورکړي. د دوشنبه په ورځ د اسرائیل چارواکي په لندن کې فرانس پرس اژانس ته ویلي وو چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د غونډې ترڅنګ د درې اړخیزو خبرو د جوړېدو هڅې روانې دي. د لیتوانیا پارلمان غواړي هلته د مشکوکو القاعده ترورستانو لپاره د امریکا د استخباراتو د ادارې CIA د کوم زندان د موجودیت په اړه تحقیقات پیل کړي. د لیتوانیا جمهور رئیس ویلي د پارلمان یو ځانګړی کمیسیون به په دې اړه څېړنه وکړي. امریکایي ټلویزیون ABC تېره اونۍ رپورټ ورکړ چې په لیتوانیا کې د ویلینوس په نوم یوې سیمې ته نږدې اته تنه په یو پټ ځای کې ساتل شوي وو، خو دا مرکز بیا څلور کاله مخکې وتړل سو. لیتوانیا له پرتګال او رومانیې وروسته دریم اروپایي هیواد دی چې انتقاد پرې سوی چې هلته CIA پټ زندانونه لري. دا درې واړه هیوادونه په خپله خاوره کې د بهرنیو بندیخانو موجودیت ردوي. او سپینې ماڼۍ وایي په راتلونکو لسو کلونو کې به د امریکا د حکومت د بودیجې کسر شایي 9 تریلیون ډالرو ته ورسیږي. دا اټکل پخوا 2 تریلیون ډالره زیاتې. خبر اسوی ارقام څرګندوي چې په راتلونکو یو لسیزه کې به په ملي سطح پورونه دوه برابر شي. اوس د قرضونه تر 1 تریلیون زیاتې. د متحدو ایالاتو د حکومت د بودیجې په اړه د نوې ارقام به د روغتیايي خدماتو د اصلاحاتو او د اقلیمي بدلونونو برخه کې د جمهور رئیس باراک اوباما پر ژمنو اغیز وکړي. دا خبرونه.
دا د ازادي رادیو ده. او کندهار کې د تیر شپې ترني چاودنې پولیسونو کسانو ته مرجو بلاړه ولیده.
جوانانو د دروازې او دارا باندې را فواس ولې پسرای کې مو دروازې ومرتلې.
په افغانستان کې د بیا امنۍ ول زیاتې دو سره سره د ناتو مشروي د افغانستان تر بخپلې کړې ژمنې تر سره کړې. پروانه خبرونه کې مو د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو له ابتدایي وي برخې نتیجې خبرو او د افغانستان د ولسمشۍ د کاندیدانو مو د امریکا او ناتو له غشتنې. په افغانستان کې مو د موتادو خلکو لپاره د نوې روغتیاي مرکزونو له جوړېدو خبرو، د پاکستان د بهرنیو او کورنیو چارو د وزیرانو څرګندونې، د وزیرستان د طالبانو د اختلافاتو په اړه اوریدل شي، او ازادي او اوریدونکو پروګرام کې ستاسو پیغامونه وړاندې کوو. افغان چارواکي وایي چې په کندهار کې د تیر شپې چاودنې پولیسکونو کسانو ته مرجو بلاړه ولیده. د کندهار په ښار کې له روژماتي لږ وروسته د موټر بم چاودنه شوې ده. له دې چاودنې سره د یوې ساختماني کمپنۍ دفتر نړېدلی او شاوخوا نورې لسکونه ودانۍ زیانمنې شوې دي. د دې چاودنې رپورټ د کندهار له ښاره د ازادي راډیو خبریال راکوي.
چاودنه د روژمات پر مهال د کندهار په نوي ښار کې ورزشي سټډیم ته څیرمه د سیټا په نوم د یو پاکستانی ساختماني شرکت مخې ته رامنځته شوې ده. چارواکي وایي یو بارون کې لارې چې له چاودیدونکو موادو ډکه وه د دې ساختماني شرکت مخې ته چول شوې ده. تر پیښې وروسته سیمې ته د امبولانسونو تګ او راتګ پیل شو. چاودنه دومره زورور وه چې د کندهار ټول ښار یې ولړزاوه. د کورونو او مارکیټونو هندارې یې ماتې کړې او د پیښې سیمې ته څیرمه یې کورونه او مارکیټونه ویجاړ کړل. د پیښې په ځای کې عیني شاهدانو راته وویل
چې دا درست شو قاسي مون په اواز ولې کوچنیان مو ورته ومرتل. دیوالونه دروازې او داره باندې را په اواز ولې په سرای کې مو دروازې ومرتلې. دا کار د اسلام دی، اسلام داسې نو قران دا وای مذهب دا وای دای په کوم مذهب دی په څلور مذهب کې خدا کار نست کوغان کورونه په دې دا خو او دا خو کورونه ګرد چې پاجې کوچنی انڅنګ دې کورونه د کوچنی انو ډاکټر دې سره نیم سر مومنانو ډاکټر دې بل پرابلا دې زل نسول دې
دا شمیرانه سره توالې څونه به دې صاحب اجازه سره توالې جیش چې سلویش چې پنځوس چې خو به د حد نه زیات و چې زه راتلم ک پر لارې باندې امپراتو ک دفترو مخ ته امپراتو ک درخانو لاندې امپراتو ک زموږ په واسه کې دا لغه مور سره پور کړل باقي منده وسمستا او وسم د حکومت چې چارواري کې چې وسم کومک وکي چې دغه ځای لاندې خلک ستات منستا یو د پاره د کومک د خاطر جراسي د خلک جوړ دکې ډیر وس بدل سول ډیر لاسونو په شی پرېس ول ډیر د ژوند وټل وسم سفر دغه لا کوم ډیر خلک وس پیلان ام درخارو لاندې ستا سټا د زموږ د کمپنۍ علاقه و هغه دا تقریبا یو شل اسکار به وای 15 اسکار په غو کې ما وس دوه کس سر پولې د چې ژوند جو باقي منده مال نور څنګه سول ایو څه مستر رپور کړل په دغه ګرد کې مردا دوه پاسه کاسه پاتې یو باقي منده نور ګرد غسی ویجا د خارجان پاکستانیان به زیات بکشي کې هغه اموس پي بیرختن کې پراته دا سټا د دفتر دي د پاکستانیانو دفتر دی دی اوس کې زخمیان سی ویجا ام پښ کې مر سی ویجا اسکار ټول د بینه تل سر دوه کاسه ژوند جو
د کندهار شهر د امنیو کمانډاني مرستيال محمد شاه د پیښې په ځای کې د مرګ شوبلي لومړی ارقام داسې بیان
څه کې اس نو دولتي مؤسسات سات د اردو ملي د پولیسو د اس د دولتي ارګان نشته په دغه ځای کې یو مازدا موټر من انفجار کې چې تقریبا تر اوسه پرې چې موږ ټول کړی دي شتنه زخمیان او نتنه شهیدان مر شپخانی ته انتقال کړی و سم کار روان دي د ساعت اسوینې ټول شخصي کورونه دي د منځ څخه ور دي دښمن خپل کرغړنه مال پلا بیا خلکو ته وروښول
د کندهار د ولایتي شورا رئیس احمد ولی کرزی ویل چې تر ډیر شو زیات ملکی وګړي وشل سوي او تر سلويشتو زیات شو بل دي د کندهار د ولایت مطبوعاتي دفتر په یو خبره سوي خبر پاڼه کې ویلي دي چې په پیښه کې دیش ملکی وګړي چې ماشومان او میرمن هم پکې شامل دي وشل سوي او شپږ پنځو شو بل دي سرچینه وایي چې د پیښې په اړه پلټنې پیل سوي دي د افغانستان ولسمشر امیت کرزی د ویلامې په خبرولو سره د کندهار پیښه په سختو ټکو غندلې دا ودايا یو نازمن مردانه عمل بلل دا چارواکي په پیښه کې د وسلوالو طالبانو لاس بولی خو تر اوسه چا د دې چاودنې مسولیت په غاړه نه دا اخیستی
د کندهار د تیر شپې له چاودنې وروسته د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د امنیتي چارو له چارواکو سره استراري غونډه وکړه د جمهوریت ریاست مطبوعاتي دفتر ازادي رادیو ته ویل چې په دې غونډه کې له ولسمشر حامد کرزی سره د دفاع وزیر د کورونیو چارو وزیر او د ملي امنیت رئیس ګډون کړی و ویل کیږي چې په دې چاودنه کې د مړیو شمیر تر 40 ته اوښتی دی زموږ خبریال د اوس د کندهار له ښاره په ټلیفون را سره دی ستاسو تازه معلومات څه دي چې د مړیو شمیر څو ته رسیدلی
بری شیبر صاحب تاسې اورېدونکو ته سلامونه سهار مو په خیر لکه څنګه چې تاسې یادونه وکړه د کندهار د تېرې پیښې چې دا یو ډېر خونړۍ پیښ وه دومره زورور چاودنه وه چې تر اوسه پورې هم په کندهار کې ساری نه ولیدل سوی یعنې چې تېره شپه تللی د کندهار په هر وخت کې ګرځېدی د ماتو شو ټوټې به لیدی دومره زورور وه چې د ښار په هره نقطه کې هندارې مټې کړې وې د پیښې ځای ته شاوخوا پراته کورونه ټول لړېدلي وو مخکې خو نه شوی کېدو چې د پیښې ډېر شي وژل شوي دي او تر سرویسو شاوخوا پورې ژوبل دي وروستي ارقام چې د کندهار کې د جنوب غرب د حوزې د پولیسو د قمندان لخوا ورکړل شوي دي هغه وایي چې بیسک سرویس تنه وژل شوي او 15 تنه ژوبل شوي دي همدارنګه د کندهار د میرویس روغتون ډاکټرانو وروستي ارقام ویلي دي چې دوی ته 28 وژل شوي او تر 500 زیات ژوبل وړل شوي دي چې دوی وایي ډېری ژوبل کسان چې دي هغه د کوما په حالت کې دي
د مالي خساراتو په ارتباط تاسو هغه سیمه لیدلې ده چې څومره ځایونه نړېدلې
مالی خساراته دې زیات تاوانونه اوښتي دي ځکه هغه مارکیټونو او د هوټلونو سیمه وه هلته د ودونو حالونه او د اصلاح د ښار هغه موټرنه سیمه د هغه ورځ په زیات اندازه هوټلونه وو مارکیټونه او دوکانونه وو دا په بشپړه توګه باندې له منځه تللي وو یوه مسئله چې باید اشاره وشي شیبر صاحب هغه دا ده چې سهار کې د شورنې عملیه اول فونستا او کوم سم هغه ډیره کمزورې ده ډیر شوبل کسان شورنې عملیه ده کمزوري کار له عمله ژوند له لاسه ورکړو، او دومره ده چې د دوی اطفایه وروسته له یوه ساعته د دې چې ځای ته ورسېدله چې ډېرې سیمې اور اخیستلی و، ډېر وروسته ورسېده چې دا هم خلکو شکایت ته و چې که چېرې دوی ته اطفایه او د ژغورنې عملیه پر وخت رسېدله، ډېر کېدای شي د ځینو انسانانو ژوند ژغور کړل شوی وای او دغه اور مړ شوی وای او د ځینو اختلالاتو مخه نیول شوی وای.
تاسو اور ته اشاره وکړه، په دغه ساختماني کمپنۍ کې ور لګېدلی و او کنه نورو سیمو ته هم ور پراخ شوی و؟
ساختماني کمپنۍ خو بیخي په بشپړه توګه له منځه تللې وه. هغه داسې معلومېده چې دلته هېڅ داسې فکر نه کاوه چې دلته یو ودانۍ مخکې وجود درلودلی. پاتې شولو د هغې بغل ته شي، هلته د سپوږمۍ څاروته چې هلته د ودونو حال ده، په دغې کې اور لګېدلی و او یو دوه مارکیټونه چې هلته فرنیچر و، د لرګو څوکۍ او میزونه په څه جوړېدو دغو ځایونو اور اخیستی و چې هغه هم د شپې تر ناوخته پورې دا اور پکې بلېدی.
مننه د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې له کندهار زموږ خبریال راته وویل چې د کندهار د تیر شپې په چاودنه کې له دیرشو تر څلوېښتو کسان وژل شوي او د زخمیانو شمیر پنځه شپېتو ته رسېدلی دی. زموږ د خبریال په څرګندونو کې مو دا هم واوریدل چې د ژغورنې عملیات سم نه و ترسره شوي او اطفایه ډېر په ځنډ باندې سیمې ته رسېدلې وه چې اور ژر ووژني. همداراز د روغتیایي مسؤلانو په برخه کې هم داسې شکایتونه موجود دي چې هغوی د درملنې په برخه کې په د چاودنې په لومړیو وختو کې ډېرې جدي هلې ځلې نه دي کړې. خو د افغانستان ولسمشر حامد کرزي په کابل کې اضطراري غونډه له امنیتي چارواکو سره کړې ده او د دې چاودنې په ارتباط یې دغه موضوع څېړلې ده. په یوې خبرتیا پسې به مو په افغانستان کې د بی امنیو په ارتباط د ناټو د عمومي منشي له څرګندونو خبر کړو.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د ناټو عمومي منشي وایي چې د افغانستان جګړه د غربي هیوادونو لپاره ډیر اهمیت لري. د ناټو د عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن په وینا د تلفاتو له زیاتوالي سره سره د ناټو ځواکونه په افغانستان کې د خپل ماموریت دوام ته متعهد دي. د دې شمنې په اړه د ناټو د عمومي منشي څرګندونې د فرشتي جلال زئی په راپورټ کې.
د ناتو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن پر نوویل د تروریستانو د افغانستان پاکول د غرب د منافعو یوه برخه ده. د ناتو عمومي منشي په داسې حال کې دا خبرې کړې چې په افغانستان کې سږ کال د ناتو د قواو طرفات په بې ساري ډول زیات ښودل شوي. ښاغلي راسموسن ویلي د افغانستان مسله د دې پیمان له امنیت سره ارتباط لري. که چیرې یو وار بیا تروریستانو ته په دې هیواد کې د ریښو غځولو اجازه ورکړل شي، له دې ځایه به د نړۍ نورو سیمو ته هم پراخ شي او په نهایت کې نتیجه د ناتو غړو هیوادونو ته متوجه ده. ښاغلي راسموسن په افغانستان کې د انتخاباتو د امنیت د تامین په خاطر د خپلو عسکرو ستاینه وکړه. ویل د انتخاباتو ته اعتبار ورکول ډېر اهمیت لري. ښاغلي راسموسن پرون د لیتوانیا له جمهور رئیس سره تر خبرو وروسته په یوه خبري کنفرانس کې په افغانستان کې د څلورو امریکایي عسکرو د وژل کېدو خبره وکړه چې د ناټو له قواو سره یې ګډه ګزمه کوله. له دې سره په تېرو څنڅه اوو میاشتو کې د ناټو د قواو تلفات په 295 واوښتل. تیر کال لږ تر لږه 240 عسکر په افغانستان کې وژل شوي وو. اوس په افغانستان کې د ناټو تر قومندان لاندې د 24 هیوادونو تقریبا 4000 عسکر د امنیت د تامین او د بیا رغونې لپاره کار کوي.
په متحده ایالاتو کې د وخت په تیریدو سره د خلکو نظر د افغانستان د جګړې په اړه بدلیږي. یو شمیر خلک پوښتنه کوي چې ولې امریکایي عسکر په افغانستان کې وجنګیږي. امریکایي چارواکي د افغانستان د انتخاباتو د نتیجو په انتظار دي او د هغوی په باور انتخابات کولی شي چې د افغانستان لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژۍ تاثیر ولري، ځکه انتخابات د خلکو او حکومت ترمنځ د اعتبار د پیدا کولو په لور ستر ګام دی. که حکومت د خلکو اعتماد خپل کړي نو په افغانستان کې به تلفات راکم شي. خو د سیاسي کارپوهانو په نظر په انتخاباتو کې درغلۍ او په افغانستان کې نورې شته ستونزې کولی شي چې دا هیلې په اوبو لاهو کړي. فریده هوډ سیفي او په دې اړه رپورټ.
تیره اونۍ د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د انتخاباتو ستاینه وکړه او هغه یې د طالبانو پر ضد لوی ګزار وباله. جمهور رئیس اوباما په دې ټینګار وکړ چې امریکا به په افغانستان کې خپل هدف ته ورسیږي او امریکایي عسکر به بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. د هغې نظر پوښتنې له مخې چې د سی این این تلویزیون او واشنګټن پوسټ ورځپاڼې لخوا شوې ښیي چې په افغانستان کې د جګړو په ارتباط د امریکایانو ملاتړ ورځ په ورځ کمیږي. په افغانستان کې د امریکایي عسکرو وژل چې یوازې د جولای په میاشت کې تلفات تر 340 رسیدل یو بل گزارو چې د امریکا د عامو خلکو پر ذهنونو وشو او تاثیر یې ډیر څرګند دی. د جمهور رئیس اوباما د خبره چې ویلی وو د افغانستان جګړه یو لازمی جنگ دی د ډیرو خلکو له انتقادونو سره مخامخ ده. خلک په دې نظر دي چې امریکا دې ته اړتیا نه لري چې په ځکنیو عملیاتو کې برخه واخلي، بلکې د پاکستان په شان دی یوازې پر دښمن هوایي حملې کوي. خو د فاینانشل ټایمز په وینا دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال مکریستل د ډیرو عسکرو غوښتنه کوي. جمهور رئیس اوباما قدرت ته له رسیدو سره سم 20 نور امریکایي عسکر افغانستان ته ولیږل څو له طالبانو سره جګړه وکړي او د انتخاباتو پر مهال امنیت تامین کاندي. د ورځپاڼې په حواله د امریکا د جمهور رئیس په ګډون ټول امریکایي مقامات د افغانستان انتخاباتو ته سترګې په لاره دي او هر څومره ژر چې پای ته ورسیږي نو په افغانستان کې به د امریکا عمومي او پوځي ستراتیژۍ پیل شي. د هغوی په نظر انتخابات د افغانستان حکومت ته مشروعیت او اعتبار ورکوي څو د طالبانو او اداري فساد پر ضد مبارزه وکړي چې د دواړه د جمهور رئیس اوباما د انکشافي پروژې په لاره کې خنډ دي. خو د ورځپاڼې په وینا په انتخاباتو کې د درغلیو ادعاوې بیا هم د راتلونکي حکومت مشروعیت له پښتنې سره مخامخ کوي او دا کار به په افغانستان کې د پرمختیايي پروژو د عملي کېدو لپاره لویه ضربه وي. د همدې عمله ده چې امریکایي مقامات په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان استازي او نورې نړیوالې ادارې د افغانستان له کاندیدانو غوښتنه کوي چې د انتخاباتو د نتیجو په اړه دی د بی اساسو او مخکې له وخته اعلامیو خبرولو ډډه وکړي څو کومه غلط فهمي ونه شي او کله چې نوې حکومت قدرت ترلاسه کوي هغه بی اعتبار نه کړي.
ازادي راډیو د دیموکراسي او بیا رغونې پښتون کې دا
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالعلوم شاه مشر داود علي نجفي د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو د 10% رایو ابتدایي نتایج په کابل کې د یوې خبري غونډې په ترڅ کې پرون اعلان کړل. د ښاغلي نجفي په وینا 45,444 رای ګڼل شوي دي چې په دغو کې څه باندې 212,000 رای حامد کرزي وړي دي، 212,000 رای عبدالله عبدالله ګټلي دي، رمضان بشر دوست څه باندې 350,000 رای خپلې کړې دي، اشرف غنی احمدزی 15,000 رای ګټلې دي، میرویس یاسینی 4,000 رای لري، حبیب منګل تقریبا 3,000 رای لري، فروزان فنا 2,500 رای او نور رای نورو کاندیدانو وړي دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالعلوم شاه د مشر په وینا د یو شمېر ولایتونو لکه لغمان، نورستان، بدخشان، هرات او بادغیس تر اوسه هیڅ رای نه دي ګڼل شوي. ښاغلی نجفي زیاته کړه چې 10% اعلان شوي نتایج ابتدایي نتایج دي او هر شی به د تغییر وړ دي. بلورته د امریکا متحده ایالاتو او د ناتو تړون یو وار بیا د افغانستان د جمهوری ریاست له کاندیدانو غوښتنه کړې چې د انتخاباتو د نتایجو په اړه د اوازو خپرولو ډډه وکړي، له زغمه کار واخلي او د انتخاباتو مسؤلانو ته وخت ورکړي چې خپل کار په آرامۍ ترسره کړي. د مسلې جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د متحده ایالاتو حکومت له افغانانو غوښتنه کړې چې د انتخاباتو د نتایجو په اړه د اوازو خپرولو ډډه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ایان کلی هله څرګنده کړي چې په انتخاباتو کې به د درغلیو د ادعا او پاره د تحقیق پروسه په شفافیت ترسره شي. د وای ټول باید لسغمه کار واخلو، ټول مربوط مسؤلین په فرصت او احتیاط خپل کار وکړي. موږ باید نتایج ته انتظار وکړو. په افغانستان کې ټول خو غواړو چې د عمومي نتایج د اعلان تر وخته د اوازو خپرولو لاس واخلي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي په انتخاباتو کې د درغلیو د ادعا او پړه ویل چې د دوی حکومت په جدیت ورته متوجه دی او د افغانستان د مقاماتو له خوا ژمنه ورسره شوی چې په دې برخه کې به جدي غور او تحقیق کیږي.
We want to see this process play out. An important part of that process.
دا وای موږ غواړو په افغانستان کې په انتخاباتو کې د درغلیو د ادعاو لړۍ پای ته ورسیږي. په دې برخه کې د انتخاباتو د کمیسیون شفاف او آزاد تحقیقات مرسته کوي. خو موږ په جدیت له ټولو شکلو لورو د انتخاباتو د نتایجو په اړه د اوازو خپرولو او په دې توګه د انتخاباتو د مشروعیت له متاثر کولو دراسه اخیستو غوښتنه کوو. د ناتو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن هم پرون په بروکسل کې د ناتو تړون په مقر کې د خبرو پر مهال افغانانو غوښتنه وکړه چې د مخکې له مخکې معلوماتو او اوازو په خبرولو د انتخاباتو نتایج به اعتبار نه کړي او د انتخاباتو د نتایجو د معلومېدو تر پایه صبر وکړي.
د امریکا او ناتو چارواکو د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو له کاندیدانو غوښتنه کړې ده چې د رایو تر بشپړې شمیرنې لسغمه کار واخلي. امریکای چارواکی په دې باور دي چې تر 2014 میلادي کال پورې به د افغانستان هوایي ځواک د دې جوګشي چې په خپل عملیات وکړي. د امریکای پوځي چارو مسولان څرګندوي چې افغان پیلوټان چې عمرونه یې تر 500 اوښتې دي تر اوسه له روسي الوتکو او هلیکوپترو سره آشنا دي، خو نویو افغان پیلوټانو ته د امریکایي الوتکو او هلیکوپترو روزنه ورکول کیږي. په دې ارتباط په یوه خبرتیا پسې رپورټ لرو.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
امریکایي بریډ جنرال والټر کیفهان چې د افغانستان هوایي ځواک روسي له کابل یې د امریکا دفاع وزارت ته په ویډیو کانفرنس کې وویل، تر 2014 کال پورې به افغان هوایي ځواک په خپلو پښو ولاړ وي، خو بیا به هم د نورو هیوادو د هوایي قواو په څیر یو مخ پر ځان متکی نه وي او دې ته به اړ وي چې یو شمېر عملیات د نورو په مرسته ترسره کړي. بریډ جنرال کیفهان زیاتوي چې ستونزه یوازې د پیلوټانو د روزنې او د الوتکو د ورسپارلو نه ده، ډېر نور کارونه دي چې باید ترسره شي. په دغو کې د هوایي ځواک اساس باید کېښودل شي، سمې اډې جوړې شي په داسې ځایونو کې چې د عملیاتو لپاره مناسب وي. دا اډو په ارتباط ویل کېږي چې تر 2.5 میلیونه ډالر ته اړتیا شته. ویل کېږي چې لویه پوځي هوایي اډه به په کندهار کې جوړه شي چې د هغه د جوړېدو لپاره مساعده پیل شوې ده. بریډ جنرال کیفهان د نویو پوځي اډو د جوړېدو، هلته د قوماندې د سیستم د جوړېدو او د هغو کسانو د روزنې مسلې ته اشاره وکړه چې په دې اډو کې به کار کوي. اوسمهال 2200 افغانان د هوایي ځواکونو روزنه کوي او ټاکل شوی ده چې دا شمیر تر 2014 کال پورې 2250 تنو ته ورسیږي. تر هغه وخت به د الوتکو او هلیکوپترو شمیر 109 ته ورسیږي چې اوسمهال 60 ته رسیږي. یو شمیر افغانان اوس په امریکا کې روزل کیږي څو د امریکایي الوتکو له روزنې سره بلد شي. په دې برخه کې د چک جمهوریت هم څه ناسم مرسته کوي. د کشف په برخه کې اوس په افغانستان کې ډیر کار د امریکا بی پیلوټ الوتکې کوي، خو دا نه ده څرګنده شوې چې دغه سیستم به په راتلونکي کې امریکا افغانستان ته وسپاري او کنه. د کابل ښار امنیت قمندانۍ وایي د ښار د امنیت د تامین لپاره نوي پلانونه لري. په افغانستان کې د انتخاباتو لپاره د امنیتي تدابیرو په ترڅ کې په کابل ښار دوه هلیکوپټرو په دوامدار ډول پروازونه کول او وضعیت یې څاره. د کورونیو چارو وزارت ویل چې امنیتي کمرې او همدارز یو فضایي بالون هم د ښار د امنیت د څارنې لپاره تیره پنجشنبه فعال شوی و. امنیتي مسولان وایي چې د امنیت د ټینګولو پلانونه به پراخ کړي. په دې اړه معلومات له کابل د اجمل تورمان پر رپورټ کې.
د کابل ښار د امنیت قمندانۍ چارواکي وایي چې د کابل ښار د امنیت په برخه کې به د تل په شان خپلو هڅو ته دوام ورکوي او د راتلونکي لپاره یو شمېر نور پروګرامونه هم په پام کې لري. د کابل امنیت قمندان او د کابل ښار د امنیت امر د سه شنبه په ورځ د انتخاباتو د ورځې د امنیت په اړه هم د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون د یو شمېر غړو پوښتنو ته ځوابونه وویل. امنیت قمندان پاسوال عبدالرحمن رحمان وویل چې د انتخابات پورت امنیت خو او خلکو په انتخاباتو کې فعاله برخه واخیسته.
زما د نظر وضعیت مثبت و، ځکه موږ ولیدل فرزن په ومه ناحیه کې انفجاري صوتي پیښه وسوله، لیکن دغه تر څنګه پورې سایټ خلک بل دی چې کوم خاص تشویش لري. په ډېر کم وخت کې بعد 15 د خود سره واقعه فیصله هغه صاحب رسی سهولتول سو بیرته په انتخاباتو کې شرکت وکړ. راتلونکي کې موږ روتين پروګرامونه لرو او له دغو پروګرامونو نه له دغو وظایفونو چې موږ اجرا کړل موږ ته تجربه سوله. موږ ته خپلې په اصطلاح خالیګاوې یا مثبت ټکي چې موږ له دې پلان واخیستل او خپلو منفي ټکو ته متوجه سو.
دغه شان د کابل ښار د امنیت امر محمد حسن تو تاخیل وویل چې د انتخابات پوره د کابل ښار په مرکز او ولسوالیو کې لکه سروبي، پغمان، خاک جبار، بګرامیو او د سبزو کې د یو شمېر امنیتي پیښونه مخنیوي شوی دی. د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي هم د خبات پور اس په کابل کې امنیتي وضعیت د ولایتونو په پرتله خار زوی. د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون رئیس حاجی الماس وایي چې د شتګ واخونو سره سره د انتخاباتو پور د کابل خار امنیت خو
به و شکلی کې واقعتش دشمن تلاش کرده بود. ما
دوی په هغه توګه چې دښمن هڅه کړې و موږ له امنیتي وضعیت څخه راضی یو، ځکه دښمن هم قوي دی او خپل وروستي هڅې کړې وي، نو ځکه موږ په نسبي ډول د انتخابات پورت له امنیتي وضعیت څخه راضی یو. د تیری پنځشنبه په ورځ په افغانستان کې د راتلونکو ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو لپاره انتخابات وشوه چې د پلازمینې کابل په شمول په اکثر ولایتونو کې د امنیتي ګواښونو سره سره خلکو په انتخاباتو کې برخه واخیسته. که څه هم کارپوهان په ټولیز ډول د انتخاباتو پروسه له امنیتي پلوه بریالی ارزوي، خو وایي چې په کار و تر دې هم امنیتي تدابیر په ښه او جدي توګه ټینګ شوي وو.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
اته بچ یو ډیر شتخقی شپې د ساده خبرونو لنډیز فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په کندهار کې تر پرونی 14 وروسته استراری غونډه وربللې ده. د جمهور رئیس کرزی د مطبوعاتو دفتر وایي چې په دې غونډه کې نن د افغانستان د کورنیو چارو او د دفاع وزیران او همدارس د ملي امنیت د ادارې رئیس ګډون کوي. د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت او ناټو ترونی ور بیا د افغانستان د جمهور رئیس له کاندیدانو غوښتنه کړې چې د انتخاباتو د نتایجو په اړه د اوازو خبرولو ډډه وکړي، له حوصلې کار واخلي او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلینو ته وخت ورکړي چې خپل کار په آرامۍ ترسره کړي. د ناتو عمومي منشي وايي د افغانستان جګړه د غربي هیوادونو لپاره ډېر اهمیت لري او دغه تړون به په افغانستان کې د تلفاتو له زیاتوالي سره سره خپل ماموریت ته دوام ورکړي. د بریتانیا د دفاع وزارت په هلمند کې د خپل واسکر د وژل کېدو خبر ورکوي. عراق او سوریه خپل سفیران سره وشړل. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل سفیر وايي د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د فلسطینی ادارې د مشر محمود عباس او د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ترمنځ به راتلونکي میاشت په نیویارک کې غونډه وسی. او د لسوانی پرلمان غواړي حالت د مشکوک القاعده ترورستانو لپاره د امریکا د استخباراتو د ادارې سی آی ای د کوم زندان د موجودیت په اړه تحقیقات وکړي.
د اسلامیک ریلیف یو کی په نوم یو بهرنی مؤسسې په کابل کې په مخدر موادو د رشد لوی ورختون سره د خوراکي موادو مرسته وکړه. پرون همدارس د نجات له سنټر څخه سباندې شلتنه موتات له درملنې وروسته د دوی کورونیو ته وسپارل شو. د روغتیا وزیر وای دوی هڅه کوي چې په مخدر موادو د رشد د درملنې لپاره مرکزونه زیات کړي، خو خلک وای په هیواد کې د موتادو شمیر له وی ورځې بلې ته زیات شي. د کابل رپورت لرو.
د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت چارواکي وای دوی غواړي چې په مخدره موادو د روغدو لپاره د درملنې مرکزونه زیات کړي. د عامه روغتیا وزیر ډاکټر سید محمد امین فاطمی د سې شنبه په ورځ په داسې حال کې چې د اسلامیک ریلیف یو کی له مؤسسې څخه یې د روغدو لپاره د خوراکي موادو مرسته ترلاسه کول وویل، دوی پلان لري چې د بهرنیو مؤسسو په مالی او تخنیکی مرستو د ولایتونو په مرکزونو او ولسوالیو کې د روغدو د درملنې مرکزونه پرانیزي. خاغلی فاطمی وویل
در امید 3 سال بیشتر از 47 مرکز تداوی معتادین در سطح کشور ایجاد کردیم و این وعده است که در 5 سال آینده همه کشور زیر پوشش خود بود.
موږ په دې دوه درې کلونو کې د روغدو د درملنې څخه باندې وڅلويخ مرکزونه په ټول هیواد کې پرانیستل، او وعده کوم چې په راتلونکو 5 کلونو کې به د هیواد په ټول ولایتونو او ولسوالیو کې دا ډول مرکزونه پرانیستل شي چې په دې کې به لوی روغتونونه او کلینیکونه هم شامل وي.
د دې وزارت د معلوماتو لمخې اوس مهال د کابل ښار د جنگلک په پخوانی فابریکا کې د روغدو د درملنې یو روغتون جوړ شوی چې لسلو څخه ډیر روغ دی پکې بستر او تداوی کیږي. په خاطر دې په سلګونو روغ دی د پخانی شوروي اتحاد د علم او فرهنګ په ورانه ودانۍ کې وسیدل، او اوس د روغتیا وزارت د نجات سنټر او د ودان مؤسسه کوښښ کوي چې روغ دی په نوبت سره مجهزو مرکزونو ته ولېږدوي. دا وزارت وای د دې ناروغانو د درملنې لګښتونه تر اوسه پورې د روغتیا او خوړو نړیوالو سازمانونو په غاړه اخیستي، خو اوس یوې بلې مؤسسې اسلامیک ریلیف یو کی هم د دغو ناروغانو د درملنې له مرکز سره د خوراکي موادو مرسته وکړه. په همدې ورځ د نجات له سنټر څخه هم سباند شلته ناروغ دی له سلورو میاشتو درملنې وروسته د دوی کورنیو ته وسپارل شول. یو تن ویل روغتیایي حالت یې ښه دی.
من ممتاز ده ولسوالی قره باغ ولایت کابل زه تقریبا 15 یا 14 کلن مو چې ایران ته لاړم. دلتا نمنگا تر تر زامن ورنا شیدان شو بس ما جگر خونی احساس من دی بس دمو ادبانی زختر تو مدام تاریک والی تو مدام دوا والا ناسب یو هفته کور کی خوشیکل بس قوی تصمیم می داورت نیولای که خدای را سره یاری خوشی کومه فضل ده خدای خیر نور وختن پنځه وخت مونږ کو الله و یادو توبه به بس نو بس
د ملګرو ملتو مربوطې څانګې په خپل وروستي راپور کې لیکلي و چې په دې هیواد کې د روغ د شمیر کابو 1,000,000 تنو ته رسیږي. په تازه شپو ورځو کې ځینو رسنیو دا هم خبره کړې ده چې د کابل په ښار کې د روغ د پمړینه کې زیاتوالی راغلی. دوی د عدلي ادارو د مسؤلینو د معلوماتو له مخې ذکر کړي دي چې ډېرې کورنۍ د روغ د له پېژندګلوۍ انکار کوي او داسې هم لیدل شوي دي چې د یو شمیر روغ د مړي د ښاروالۍ د موظفینو لخوا خاورو ته سپارل کیږي.
دا ساده رادیو په ویب پانه کې لومړی مطلب د ولسمشر حامد کرزی د ویاند همایون حمید زاده څرګندونی دی چې وایي په اخیزناکو سیمو کې د نورو بهرنیو ځواکونو اړتیا لیدل کیږي. د حمید زاده عکس هم له دې راپورټ سره څنګ ته خپور شوی دی. بل مطلب مو د ولسمشر د ولسمشر د انتخاباتو د یو شمیر کاندیدانو د څرګندونو دی چې تور پوری کوي په انتخاباتو کې درغلي شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی کای ایډی بیا وایي چې کاندیدان او ملاتړي د حوصله وکړي. د انتخاباتو په ارتباط خاص صبر هم لرو چې د انتخاباتو ځانګړې پاڼه د هلته تاسو کولی شئ چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ارتباط مفصل رپورټونه او تازه مطالب ولولئ. نړیوال خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې تاسو لوستلی شئ او مطبوعاتو ته نړیوالو مطبوعاتو او د کابل ورځپاڼو ته کتنه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې تاسو لوستلی شئ. د انتخاباتو په ارتباط یو شمیر عکسونه هم خپره شوي دي چې یو شمیر مېرمنې دي چې خپل رایه استعمالوي او همداراز د ګوانتانامو له بنده راخلاص شوی محمد جواد سره مرکه چې له ازادي راډیو سره یې پرون مرکه کړې وه تاسو د دې مرکې تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې لوستلی شئ. د محمد جواد عکس هم په ویب پاڼه کې خپور شوی دی. 8 بجې او 8:30 شپې د ازادي راډیو روانه خپرونه تر 9 بجو دوام کوي. البته له لوی سره د ازادي راډیو خپرونې د سهار لوو د ماښام تر 9 بجو پورې ادامه لري. اوس هم د پاکستان په ارتباط یو مطلب لرو. د ازادي راډیو په خبریال پاکستان دا رپورت لري چې د پاکستان د کورنیو او بهرنیو چارو وزیران وای تر هغه چې طالبانو کره شواهد وړاندې کړي نه وي دوی په دې خبره باور نشي کولای چې طالبانو د بیت الله مسعود پر ځای نوی مشر ټاکلی دی. خو بل پلو د پاکستان د طالبانو د غورځنګ دوه قمندانانو حکیم الله مسعود او ولی الرحمن یو شمیر نړیوالو رسنیو ته ویلي دي چې بیت الله مسعود وشل شوی دی. له پاکستان زموږ خبریال رپورت لري.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک وایي تر څو کومه واضحه ویډیو مخې ته نه وي راغلي په دې خبره باور نشي کولای چې ګواکې حکیم الله مسعود او ولی رحمان ژوند دي او یا هم په دوی کې کوم یو د پاکستان د طالبانو د غورځنګ مشر ټاکل شوی دی. رحمان ملک دا څرګندونې وروسته لاغې تیر ماښام ناوخته وکړې چې طالبانو په اول وار د خپل مشر بیت الله مسعود وژل تایید کړل. په اسلام آباد کې یو پاکستانی خبریال هارون رشید چې د بی بی سی اردو سرویس د پاره کار کوي وای حکیم الله مسعود او ولی رحمان دواړو د سره په ټلیفون خبرې کړي او د بیت الله مسعود وجل کېدل تایید کړي دي. حکیم الله مسعود ویلي د اګست په 15مه بیت الله مسعود په امریکایي بمباری کې ټپي شوی و چې د اګست په 23مه یعنی د تیر یک شنبه په ورځ ساور کړه. د طالبانو بل قمندان ولی رحمان بیا ویلي چې حکیم الله مسعود د پاکستان د طالبانو نوی مشر ټاکل شوی دی. خو بل پلو پاکستانی چارواکي په دې باور دي چې د بیت الله مسعود د مرګ نه پس کله چې د هغه د ځای نیونکي د ټاکلو په اړه غونډه روانه وه ورکې ډزې شوې چې په ترڅ کې حکیم الله مسعود او ولی رحمان دواړه وژل شوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک وایي د پاکستان د طالبانو کوم نوی مشر نه دی ټاکل شوی. نوموړی وایي که حکیم الله مسعود او ولی رحمان ژوندي هم وي دوی ته بې ارزښته دي. د پاکستان د باندنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د ترکی په استانبول ښار کې د سه شنبه په ورځ په همدې اړه وویل د طالبانو په منځ کې ډیره ګډوډي رامنځته شوې. هغه یووالی چې طالبانو د پخواني مشر بیت الله مسعود د مشرۍ لاندې درلودلو هیڅکله به یې بیرته ترلاسه نه کړي. زما معلومات وایي چې طالبان تر اوسه د نوي مشر په ټاکلو بریالي شوي نه دي. د هغوی په منځ کې ډیر زیات اختلافات لیدل کیږي.
ا ازادي راديو د بي طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسالو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راديو د مدني ټولنو د جوړولو او د ديموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې مو د کندهار د تیر شپې د چاودنې په اړه د خبرونه په پیل کې پر پورت کې واوریدل چې په دې موټر بم چاودنه کې د مړیو شمیر د 340 ترمنځ اټکل کیږي او تر 15 تنو پورې په دې چاودنه کې زخمیان شوي دي. د کندهار د تیر شپې له چاودنې وروسته د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د افغانستان د امنیتي چارو له چارواکو سره اضطراري غونډه وکړه. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د دفاع وزیر، د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت رئیس له حامد کرزي سره ګډون کړی و. د ازادي راډیو پر راتلونکو خپرونو کې هم هڅه کوو چې د کندهار د چاودنې په ارتباط تاسو ته تازه مطالب وړاندې کړو، خو اوس د 19 پروګرام د خپرېدو وخت را رسېدلی دی. ازادي واورېدونکي پروګرام اجمل اند وړاندې کوي.
ازادي او اورېدونکي
دا ازادي او اوریدونکو د دیونه په پروګرام کې مو بیا هم تو تر کله کو په دې هله چې د شون شپې ورسی به مو په خوخه تیریږي. داونه چې موږ ته کوم دوستانو خپل پیغامونه ثبت کړی دي، په دې کې بیا هم د افغانستان د ولسمشۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو مسله په سر کې ده. یو شمیر اوریدونکو بیا هم موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه ثبت کړی چې د انتخاباتو او رای ورکونې په ورځ څه لیدلی. د زینو دوستانو پیغامونه اورو.
هلو جناب، پیغام اوره تا ته سمو کار اسنه زه خدای جنم چې دا تاسو خدای باندې پاتہ زمو خدای پاک خیر خطا ته جوړ کې او چې مل ته خدمت وکړي او شو کې چې د سمو د ولایت نه تا او لګل لرنه په جو ولرمه چې تاسو خدای نه غږ په ټول افغانستان کې او ټول خلکو ته په خیر سره تاسو ورور وي. خدای پامان.
دا ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. او زه د انتخاباتو په اړه څه معلومات تاسو ته ورکوم. طلحه فضلین د ننګرهار څخه. قصوبه چې په انتخاباتو کې درغلي نه و، نو زه په خدای په قسم ادم چې هر یو اول ما په خپل پنځه رای ورکړې دي. مونږ کتل چې د نورو کاندیدانو کسانو درغلي کوله، نو مونږ هم خپل درغلي خودل او مونږ پنځه رای ورکړې.
بله، زه د میدان وردګو ولایت خبرې کوم. د جغت پول سوالی که هیچ انتخابات و نشوله، هم په دو نیلند پلاتو پول سوالی که لکه دو چک سید آباد دو ده غزنی ده رشیدان و برمشت.
حالو، سلام علیکم، زه ده لغمان رد د لغمان ولایت دا څخه خبر کوم. محمد توی مینوم ده. دلته په لغمان کې انتخابات وشو خو اصلی مؤثر انتخابات نه و، ځکه چې په ولسوالۍ کې جنگ جګړې وې. مثال په طور په دولتشاه، علي شنګ او الینګار کې، نو د دې په وجه بعضې صندوقونه تش بیرته راوړی شو او امنیتي ځواکونه هم نشو کولای چې هلته واوسیږي. په ماښامه پورې جنگ روان و. همدغه ډول په نور افغانستان کې هم انتخابات مؤثر نه و. مونږ د خبرو د لارې، د ازادي راډیو بي بي سي د لارې واورېدل چې ډېر جنګونه والته، نو آیا دا انتخابات به مشروع وي او که نه؟ وسلام.
الو، د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو محترمو اورېدونکو ټولو ته د زړه کوم سلامونه وایم. او رئیس جمهور صاحب حامد کرزي ته د رئیس جمهوری مبارکي وایم. او کوم افواهات یا کوم چټیات چې نور دان د کرزي صاحب شي، کرزي صاحب له ټول ملت ننګرهاریانو او ټول شینوارو په خوښ شوق او ذوق سره وټ ورکړی.
ما د دې راډیو ټولو کارکوونکو ته هیله سلامونه دي. پس لګنه ما خواهش داده چې دا ټولې دنیا ته ثابته ده، د افغانستان هر ګوټ ګوټ ورونو ته ثابته سوله چې د افغانستان کې داسې انتخابات وسلو چې دا بېخي مشروعیت نه لري. زموږ علاقه کې بېخي د انتخابات سره نغی او نه خجر عللې. دا څرنګه انتخابات دي؟ بېخي مشروعیت نه لري، یعنې جوال لري او اسې خلکو ته په سرو کې خاورې ور واچولې. وسلام.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. زما انتخاباتو کې دا راځي چې موږ څومره ملګرو نه معلومات کړي د پښتنو په ولایتونو کې تقریبا 10% خلکو هم رایه نه ده ورکړي، نو دا انتخابات به څنګه شي پاتې او څنګه به پښتنو ته د قابل قبولي؟
هلو، السلام علیکم. زه مېرلا د پروان ولایت د غورګان د شنوار ولسوالۍ د وشتشار د سردری د شاتخیل د کلي د عبدالقدس ویم. بال د دې دغه کوم انتخابات چې وسول زما په نظر چې یو څه حسرناک وه، ځکه چې طالبانو اختار ورکړی وو چې هر چا چې رایې ته لاړ ګوتې دې پرې شي. نه د دې صورته بیا هم خلکو د رایې صندوقو ته ولاړ او د خپل د خوښې کاندید ته یې رایه واچوله. قاضی چې هر رئیس جمهور سي باید د خپل ولس د دغې ورځې ته فکر وکړي چې دوی خپل ځانونه د مرګ غاړې ته بېوړل څو رایه استعمال کړي. باید هر ولس مشر چې دولت کوي، دولت یې باید شفاف او راستکاری وي. زما په نظر د دغو غوره رایو اشرف غني احمدزی دی، ځکه چې دی په خپل خبرو کې راستکاری معلومېده. وسلام ډېره
یو شمېر نور اوریدونکو بیا په خپلو پیغامونو کې په پاکستان کې د یو افغان خبریال وژنه غندلې ده.
د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایي. په خواشینۍ سره موږ دا خبر ترلاسه کړ چې جهاندالله شمزاده وسلوالو کسانو وژلی. نو ډېر خواشینی سو، ډېر خپه سو. دی د خدای وبښي او هغه کسان چې د ده قاتلین دي څنګه ځان ته مسلمان وایي چې بې ګناه مسلمانان وژني او نوم دې جهاد پرېږدي. نو نور له پښتنو نه زمونږ هیله دا ده چې نور دې چوپه خوله نه کښېني او د داسې ظلم مخکې دې پورته شي او داسې خلکو ته دې سزا ورکړي، په عمل دې ورسېږي. زه ډېر په خواشینۍ سره دا خبر ترلاسه کوم او د ده کورنۍ ته خپلوالو ته
السلام علیکم. اجازه ده جان الله هاشم زاده لمر خبر متاثر ادوت دل بیر صح خوشینی خفه ده. فکر کوم دا د ایم ای او د ای اس ای کار ته غری دي شي. زه فکر کوم دا جان الله هاشم زاده دې دې و بخي ان دې دې لا خاصه دې دې ایم ای او ای اس ای ولا صحیح کو.
یو شمېر نور اوریدونکو بیا د خپل نورو سیمه ایزو مسلو په اړه مخته خپل پیغامونه ثبت کړي.
د ټول افغانستان او ټول مجاهد ملت څخه دا غوښتنه کوم چې دوی باید خپل شو شکارونه وکړي، ملک خدمت وکړي. دلته ډېره بېکاري ده، د بېکاري ستونزه بېخې ډېره ده. موږ درته درو یو خاص په سره مهاجر یو. وسلام، زما نوم محمد نبی ګل خان دی. وسلام.
سلامونه نیکی هیلې د ازادي راډیو او د ازادي راډیو کارکونکو ته ورسیږي. زه جمعه خان د کندوز له شهر څخه خبرې کوم. ځکه ډېر سوالات نن سبا سخت د پرموږ باندې ډېر حالات تریخ ته بس دا خو دا خواته خلک ګرځي او راګرځي او د وسلو سره ډېر ډب واخ د مسلمانان بیا په فضابیتلو راغلي.
څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د پکتیکا ولایت د ارګون ولسوالۍ یو لوی او تاریخي ولسوالۍ پخوا هم و او اوس هم د خاصو اهمیت نه برخورداره ده. د دولتي مسؤلینو نه او د خارجي موسساتو نه ډېر په احترامانه تقاضا کوو چې د ارګون په ولسوالۍ کې د بسازۍ کارونه د ښې په نشت برابر دي. د ارګون سړکونه اکثر خامه دي، تر اوسه پورې د قریزي کارونه نه دي پکې شوي. پخوا هم وزیر صاحب د شرسازي ارګون ته تشریف راوړی و، د ارګون د ولسونو سره یې وعده کړې وه چې په آینده کې به انشاءالله د ښار 15 کیلومتره کوچې پخوو، لیکن تر اوسه پورې هغه عمل د کاغذ او د اعلان په مخ پاتې شوی دی. د دولتي مسؤلینو نه متقاضا دی چې د ارګونو د شرنه سړک چې هغه یو ډېر مهم سړک دی او هغه د ټول افغانستان دپاره ډېر مهم دی او د خلکو د لپاره ډېر زیات تکلیف دی چې په هغه کې د بسازۍ کار یا د پخولو کار یې ډېر په سست روان دی، چې په هغه کې هم یو توجه وشي د دولت او د سړک زر تر زر پوخ شي. د ارګون نه تر سربیت په استقامت، د برمل په استقامت، د ارګون نه تر لواړه
ترکیانی په استقامت د ارګون نه د زړو په استقامت تر اوسه پورې بېخي کارونه نه دي شروع شوي. د ارګون ولسونو د خپل جمهوري او اسلامي دولت نه دا تقاضا کوي چې دا د ارګون د خلکو دا یو اساسي مطالبه ده. د سره سره چې د ارګون په منطقه کې یو بند دی د زامې په نام باندې چې هغه ډېر یو مهم بند دی، هغه بند که چېرې جوړ شي هغه د ارګون د ولسوالۍ او د سربې د ولسوالۍ ولسونو ته یې ډېره زیاته پیدا دی. او پخوا یې هم سروې شوی و، د داود خان په وخت کې منظوري هم شوی و، لیکن د چارواکي د نه توجه دې په بنیاد باندې تر اوسه پورې په هغه باندې کار نه دی شروع شوی. د ارګون خلک ټول د دولت سره همکار دی، د دولت د پالیسیانو همیشه حمایت کوي، د خپل دولت نه تقاضا کوو چې د ولسونو مشکلات هم دوی په نظر کې ولري، تش په نامه باندې نه کوي، چې د ارګون خلک همیشه د دولت سره همکاري او کومکونه کوي، لیکن دلته چې څوک راشي د ارګون کې بسازۍ کارونه بېخي په نشت برابر دی. او شپخانه مو غیر فعاله ده، یا هغه څرنګه چې په کار ده یا څومره د نفوس په لحاظ باندې تر اوسه پورې دا کومکونه چا نه دي ورسره کړي. دغسې د دولت نه توجه غواړو چې د موږ په معارف په ساحه کې، د سیاحت امنیت په ساحه کې، او د کلي پراختیا وزارت نه دا غواړي چې په ارګون کې اکثر ډېرې مځکې شارې مځکې لرو چې د اوبو بندوبست نشته.
زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته او اورېدونکو ته سلامونه وایم. زه په حیث یو افغان دا نظر لرم چې طالبانو مشر ملا محمد عمر دا اعلان کړی و چې نور به ملکي وګړي نه وژني. له دې نه معلومه شوه چې دوی په هرات کې ملکي وګړو ته بمونه کېښود او مړه یې کړل. په هلمند کې خلک چې واده ته روان و په ترکتول کې په مین باندې پټاو کړه، مړه یې کړل. دا نه معلومیږي چې دوی له خارجیانو سره جهاد نه کوي، له مسلمان ملت سره جهاد شروع کړی ده، او دا هلې ځلې چې دوی کوي دا به ټولې ناکامي وي. څو پورې به افغانان د دې خلکو غلامي کوي او د خارجیانو په لمسون باندې به له یوې او له بلې خوانه افغانان وژل کېږي، بې ګناه خلک.
السلام علیکم، غزاوی رادیو کارکوونکو او محترم اورېدونکو ته ورسېږي. موږ د کندهار د والي صاحب سره علي انسان صاحب سره دا خواهش کوو، دوی چې راغلي اول وویل وو چې برق به تاسو ته په یوه میاشت کې درسم شي، تقریباً پنځه میاشتې وشوې، برق سم شو، خو داسې په سل کې څلوېښت سم شو، او پاتې شو دوی دغه پنځه میاشتې شپږ میاشتې نالیا والي چې د دالیا د بند ښار شروع کېږي.
امریکایان وایي مور په هلمند کې عملیات پای ته ورسول، دوی څنګه پای ته ورسول؟ سیمه کومه سیمه د مینو پاک کړل، کومه سیمه د طالبانو څخه پاک کړل، څه رقم دوی پای ته ورسول؟ دوی ستړي سول، مرګ زوبره ډېر را ورته دی، ډېر امریکایان خارجان وویل سول، په سلاو په سوو په لسګونو، نو بالا عملیات پای ته ورسول. او ګرد غرونه مو وایي طالبان څخه پاک کړل، دریم طالبان څخه پاک کړل، بغل له خوا طالبان څخه پاک کړل، مخامخ شهیدان دي پاک کړی، نو دغه دی دا رقم پاکول وي شوم یې، نو دا به کوم ستونزه کوم دغه پاتې نه راوړي. نو دغه دی خبر راشي ده چې هغه دی رئیس دی، نه دی هغه به مخدمه خو هغه سره له خپل مرکز کې ودی ښه نه سره، نو خپل اینه برته ونی وله، نو دا د پروپاګاندا شوې پلانکای زموږ نه پلانکای زموږ ویزه باندې وایم چې ما د امریکا په شاله کې نه شم، ما امریکا شرمانی ولې دي، نو دا د بغل خواني ولې.
زاوی ورادوت سلامونه وایم په بارو بارو. زه خپل د میمنه د ولایت ما او دغه د ولرتابات ولسوالۍ ما د طالبانو حکومت هم موږ لیدلې دي، داینه دي چې موږ نه لیدلې، موږ لیدلې دي شریعت له دانی والی پر لار وی وي، شریعت له رشوت پر لار وی وي. یو مشر بو یعنی طالبان د لاستانې د نو د بادشاہ د زور طالبان راوړل، یعنی د افغانستان غم نور سره د ما منو چې کوز دی و دنیا بکسې کوله، ما تخپل معلومیږي کوم نه معلومیږي، یعنی مولوی بو یعنی دا به یو وعده د نو دی دوا ودنه به نور پکښ وکړه، باغونه به رانیول، ملکونه به رانیول، د بدل مال په پیسو به رانیول. او وروره دا پیسې د دولت کې مرته څور سات نه ماسره کېږي، ستاسو خوراک بابونه وو شرباتو چکلیټ او خدای ته وګورئ، طالبان حکومت هم ولیدل دي.
که چیرې غواړئ
د خپل سیمه کې مستونزه د ازادي راډیو لاري د چارواکو تر غوږ سوي نو زموږ د پیغام سبتون کې ماشين شمیرې ته زنګ وهي شمیره ده 00422211245 تر بل خبرونه معلم مل د ازادي راډیو د نور خبرونو د اوریدو په لاندې
لوبو لميدانه
بيوتيفلي هيت واز ان ذا اير بت نو
چانس
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
ستاسو د سیمو ځوانان په کومو مسابقو کې په سیالیو بوخت دي
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیژنې
دادا گومی پیالے بنگتے چھ نشے پر کی مستی رے دادا گومی نغمے شرنگتے چھ شاباز پر کی نتی رے دادا گومی نغمے شرنگتے چھ شاباز پر کی نتی رے رباب تمی شہبازم زنغمایم تمی سازم رباب تمی شہبازم زنغمایم تمی سازم زمخامیم تمی سوریے ز آہنگ تمی آوازم زنغمایے تمی شمع تلمبایے دجی شمع ز پتنگ تمی پروازم تلمبایے دجی شمع پتنگ تمی پروازے سمجھنم تمی جنونی سمحل تمی ممتازے سمجھنم تمی جنونی سمحل تمی ممتازے دادا گومی پیالے بندے چھنا شیب کی مستی جی دادا گومی پیالے بندے چھنا شیب کی مستی جی دادا گومی نغمیش رنگے چھ شاباز پر کی نتیجے دادا گومی نغمیش رنگے چھ شاباز پر کی نتیجے سر دلے وان تو بھی تزما د جنون رازے تم سر دلے وان تو بھی تزما د جنون رازے ہم نازم یہ ہم نظم تم سوز ہم گدازے ہم نازم یہ ہم نظم تم سوز ہم گدازے تقبلات نمی کا بائے تمر جا درا دنیا دے تقبلا تمی کعبائے تمر جا درا دنیا دے سلکو می فنا تشتم چھ انجام تمی آغازے سلکو می فنا تشتم چھ انجام تمی آغازے دادا گومی پیالے بندے چھ نشے پر کی مستی جی دادا گومی پیالے بندے ابدیه
حقیقت تمی مجازم تا ازل تمی ابدیم حقیقت تمی مجازم هم وجودیه هم جلوائیه تا مطلق نبی نیازم هم وجودیه هم جلوائیه تا مطلق نبی نیازم جهان ساده کمال کردیم تصویر ساده جمال زوردیم جهان ساده کمال کردیم تصویر ساده جمال زوردیم خلوت ساده مینی اوردیم جلوت ساده لمبه شوردیم خلوت ساده مینی اوردیم جلوت ساده لمبه شوردیم داده کومی پیاله بندیم چنا شیف کی مستیم داده کومی پیاله بندیم چنا شیف کی مستیم داده کومی نغمه شنگیم چنا باز پر کی نتیم داده کومی نغمه شنگیم چنا باز پر کی نتیم.